اردن کو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني. وخت د ورځې یو بجه شوی په دې غړی کې ستاسو لپاره دوا اونځي خبرونه لرو د نړۍ رنگونه اف سی آر او پښتانه. خو لومړی ورزو فرخنداسته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرنو سرټکی د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنی ورستو د تورخم تړل شوی لار پانیستل شوی ده. د صحت چارواکي وای په بنو کې به ماشومې ته د پولیو وایرس لګیدلې او امریکایي ولسمشر باراک اوباما وای په روس لګیدلې بندیزونه لا نشي ختمولې. د خبرنو تفصیل د پاکستان د پاکستانی پوز د مشر او په اسلام آباد کې د افغان سفیر ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم تړل شوی لار پانیستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال مشال ریډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنې وروسته هغوی د تورخم لارې د خلاصولو امر ورکړي.
دا اوس دوی خپلو کسانو ته په تورخم کې لارښوونه وکړه چې د تورخم امر یې د خلاص کړي. دا څنګه ته باندې سره قناعت وشو چې په راتلونکي کې به همدا ستونزې وختن په وختن لرو، مګر نه باید چې د نجی تړلو خلاصېدل دې پورې وتړل شي.
د تورخم کنټرول روم چارواکو د جمعې مازیګر مشال ریډیو ته د لارې د پرانستنې تصدیق وکړ. تورخم لار د نهې په ورځ د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر د راپورته شوې لانجې له کبله پاکستان تړلې و. روغتیایی چارواکی وای په بنو کې یو ماشومه د پولیو په ناروغۍ اخته شوې ده. د بنو د صحت څنګ چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي ګزړن وهلي دغه یو کلنه ماشومه د منډان سیمه اوسیدونکو ده. دوی زیاتوي د دیارلس نورو ماشومانو معاینه هم کوي چې ورباندې د پولیو د وایرس اغیز شک کیږي. خو د دوی په وینا تر اوسه یوازې د دې ماشومې د پولیو په ناروغۍ د اخته کېدو تصدیق شوی دی. دا سه کال په بنو کې دویم ماشوم دی چې ګزړن وهلي. د روغتیایي چارواکو په وینا په پاکستان کې د تیرو کلونو په مقابله کې روان کال د پولیو د ناروغانو شمیر کم شوی. په خیبر پختونخوا کې سږ کال 15 ماشومان ګزړن وهلي او په قبایلي سیمو کې لا هم د هیڅ یو ماشوم د پولیو په وایرس تخته کېدو رپورت نه دی ورکړل شوی. د افغانستان پاکستان د خوست او کرمه منځنۍ سرحدي سیمه باډۍ کې تیر شپه امریکایي ډرون ابریت کې سلور وسوال بجل شوی او یو سخت جوبل شوی دی. د مشال خبريال د ځای چارواکو لخوا وای د غبري تیر شپه د طالبانو په ویډلې شوی او زیاتوی په وجل شو کې د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله ډلې او کمانډر هم شامل دي. بلخوا طالبانو هم دغه پیخه پخله کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1903 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرنۍ کمپنی جوړه کړې و. تر دې وړاندې د نوموړي ګوند د پاکستانی ورځپاڼې د نیوز هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازی سرویسز لیمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ له لارې په لندن کې کور اخیستی و. خو د جمعې په ورځ عمران خان د لندن په هیترو ایرپورټ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې د خپل مالي چارو د مدیر په مشورې له ټیکس هدا بچکېدو په خاطر کمپنی جوړه کړې و. د کاونټي کرکټ د لارې راوړل شو پیسو چې ما به په برتانیا کې 15% ټیکس ورکولو په هغه پیسو کور واخیست. دا ځکه چې زه د برتانی شهري نوم نو فلیټ مې د بهرنۍ کمپنۍ له لارې واخیست. کله چې ما په 2003 کال کې کور خرڅ کړ نو پر ما ټیکس رانغلې او دا هیڅ غیر قانوني کار نه دی. په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم د اولادونو د نمونو راتلو وروسته تر ټولو زیات شور د تحریک انصاف مشر عمران خان جوړ کړی و چې دا غیر قانوني کار شوه غوښتنه کوي چې نواز شریف ته مستعفی شي. د پیسو نړیوال سازمان IMF ویلي افغانستان ته بعد د نوو پورونو پر ورکړه خبري وکړي تر څو د دې هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې د پیسو نړیوال صندوق د جمعې په ورځ د افغانستان د اقتصادي حالت څېړنه مکمل کړه وی ویل د افغانستان د بجټ او مالی څانګې په برخو کې د حکومت له اصلاحاتو خوښته. IMF ویل د سختو شرایطو سربیره افغان چارواکو د اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره عملي کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي تحرکاتو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د ډنمارک، آیسلند، فنلند، سویډن او ناروې له مشرانو سره د جمعې تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل.
We agreed on the need to continue to support Ukraine.
موږ پر دې سلا شو چې د یوکران ملاتړ بجاري ساتو، پر روس لګیدلې بندیزونه تر هغه وساتو چې وا پریکړه لیک رامنځته کو. دا موضوع د منسک په تړونونو کې روښانه شوی او په کار ده چې دا تړون په مکمله توګه عملي شي. د دغه شپږو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې د بالټیک سمندر په سیمه کې د روس پر تھیری کونکو هلو ځلو اندېښنه څرګنده کړې.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به وره د تورخم پوله د تاګ را تاګ لپاره پرانستل شوی. چارواکي وایي بیا به داسې نه کیږي او که څه ستونزه را مخته شي نو په سپارتي ډول به یې حل کوي.
تقریبا د بندیدو نه مخکې چې کوم روټین وغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې په مغه کې مطلب دی چې ډېر غم په خپل طریقې کار باندې روان دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په بهر ملک کې یې کمپنی درلودا. د جنوبی وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو خپل کورونه ته لیږل کیږي وایي په ټانګ کې غیر پاتې دی او نه په مخ کې تلی شي او نه واپس کېدی شي. او شو قدر کې د امن او برداشت پړه سیمینار شوه. د سیمینار یو ګډونوال سپینګری وای
دا د امن پروګرام دی او دا دغه نه د شرګرده نه د دینه موږ ډیر تنگ رالو ډیر دی خپ کړی او ډیر زپلیو کار دی چې دا طرف غنې دا نفرتونه ختم شي.
نور هم یو شمیر ریپورتونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونی لومړی ریپورت. د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ تر لیدنې وروسته د تورخم پوله د جمعې په مازیګر د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. لاره د پاکستانی پوځ مشر جنرال علي شریف او په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ترمنځ تر ملاقات وروسته خلاصه شوه. تورخم مو دروازه د سه شنبه په ورځ هغه وخت وتړل شو کله چې پاکستان پر پوله تعمیراتي کار پیل کړو چې ور باندې افغان چارواکو احتجاج وکړو. په جواب کې پاکستان د تورخم دروازه او تړله. نور تفصیل لسمی د مشالې دو خبريال فرحات چینوري راکوي.
د پاکستانی پوز د امارډیکو ادارې ISPR ډایریکټر جنرال میجر جنرال اسیم باجوا ویلی دی چې تیر ماخام په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د پاکستان د پوز مشر جنرال راحل شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې جنرال راحل شریف د تورخم دروازې د خلاصولو امر ورکړ او په دواړخیز اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ژورو ستونزو او د تورخم پولې د انتظامی چارو په ګډون سره په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړې. د دغې ملاقات او امر جاری کولو سمدستي د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر ماښام د خیبر درې په لوی لاره د مالونو ډک په لسګونه ګاډي افغانستان ته واوړېدل او په سلګونه هغه افغان وګړي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې افغانستان ته د تګ په انتظار وو د تورخم په مزي ور واوړېدل. په دې کې زیاتره ناروغه کسانو چې د پیښور نه افغانستان ته روانو خو د تورخم دروازې د بندېدو له وجې د سخت تکلیف سره مخ شول او ځنو پکې په لوړګي کې په جمعتونو کې شپې سبا کړې. د تورخم دروازې د بندېدو لامل په امپورټ ایکسپورټ او یو شمېر نورو کاروبارونو باندې هم ډېر اثر پرې وته او په ځنی ګاډو کې په لویه کچه سبزی میوې او داسې نور خوراکي توکي هم خراب شول. د تورخم د کسټم کلیرنګ اتحادیه مشر مجیب خان د نننی صورتحال په حق لا مشال ریډیو ته وایي
تقریبا د بندېدو نه مخکې چې کوم روټین وغه روټین به هر څو چې کوم کسټم کوم کنډیشن کې په مغه کې مطلب دی چې کلیرنګ هم په خپل طریقه کار باندې روان دی. او مدورب چې په کوم ګیټ ته اعظم بالکل د عام روټین مطابق د بیگانه چې کله نیدان شوی دی هغه باندې روان شوی دی. دا څلور ورځې کې مونږ وینو په دغه کې خاص کر مونږ د فریش فروټ او د دغه شکل وینو نو په هغه صورت کې هم ډېر غټه دا سره نقصان وشو.
پاکستانی چارواکو دغه دروازه هغه مهال احتجاجن وتړله چې کله افغان امنیتي ځواکونو د دوی تعمیراتي کار بند کړ. یاد دی وی چې تر اوسه د تورخم په پوله د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار د بیا شروع کولو یا بند ساتلو په اړه کوم تفصیل مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو وردل چې تورخم دروازه بیرته پرانستل شوی په دې موضوع ډان وسپانې درجا خبره کړې. ډان وسپانې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پولې مسله دایمي حل غواړي ځکه چې یو اړخیزو فیصلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی لا نور زیاتیږي. د مقالې غټه برخه لګولې اساو
ډان ورسپانل کې که څه هم د پاکستان فوج مشر او په هغه هیواد کې د افغانستان سفیر ترمنځ د ملاقات وروسته له سلو ورځو راهیسې تړل شوې د تورخم دروازه پرانستل شوه، خو د دې مسلې دایمي حل پکار دی. ورسپانل کې په جنوري میاشت کې پر باچا خان پهنتون د برید وروسته امنیتي ادارو دا پریکړه کړې وه چې د تورخم مسلې حل لپاره به کوششونه کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله لانجه له ډېرې مودې راهیسې روانه ده. پر دې پوله هر ورځ له دواړو خواو خلک تګ راتګ کوي، خو دا باور هم کیږي چې په دې کې پر پوهنتون برید کوونکي هم له هغه هیواده پاکستان ته ورغلي ول. ډان ورسپانل کې افغان حکومت د ډیورنټ کرخه رسمي سرحد نه مني او د هغو ټولو هڅو په وړاندې مزاحمت کوي چې د پولي سره تړلې وي. افغان حکومت د پاکستان لخوا پر پوله د همکارۍ مثبت جواب نه دی ورکړی ځکه یې دا یو اړخیزه فیصله اخستل شوی وه. په پوله د سفري اسنادو بغیر څوک پاکستان ته نشي داخلېدی. بلخوا په غیر قانوني توګه په پاکستان کې داخلېدو مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې ازغن تارونه او رکاوټونه جوړ کړل شوي دي. ورسپانه لیکي ښکاري دا د پاکستان یو معقول پلان دی چې پر پوله د سارنې عمل پیاوړی کړي، خو هر یو پلان باید د تاوتریخوالي سبب جوړ نشي. په دې معامله د افغانستان حکومت سخت غبرګون ښودلې وو ځکه چې پاکستان یو اړخیزه فیصله کړې وه. د ورسپانې په خبره پاکستان له پکار وه چې پر پوله د ازغن تار لګولو نه مخکې په سفارتي کچ له افغان حکومت سره یې خبرې کړې وې. ډان لیکي افغانان اندېښنه لري چې دغه نوي ګامونو سره به مقامي خلک ترانزیت حقوقو څخه محروم شي. ډان ورسپانې لیکي تورخم دروازه ډېر زیات اهمیت لري ځکه چې زیاتره افغانان د خپلو کورونو درمنل لپاره پاکستان ته دا لاره استعمالوي. نو پاکستان له پکار ده چې قانوني تګ راتګ لپاره داسې ګامونه واخلي چې پکې خلک ونه ځپل شي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یوانی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام 2 بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروي
په درینی مبجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام 15 بجو.
مشال رادیو ته پاکستاني اوریدونکو په پاناما اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو د نمونو تر راتلو وروسته پر نواز شریف د اپوزیشن ګوندونو لخوا فشار مخ په زیاتېدو دی، خو د دوران یو لوی پرمختګ هغه وخوشو چې کله د ترک انصاف مشر عمران خان د جمعې پورز ومنله چې د هم په 1903 کال کې لټیک څخه د بچکېدو لپاره بهر ملکی کمپنی یا افشور کمپنی جوړ کړی وو. په لندن کې یې کور اخیسته وو. په نو شریف تر ټولو زیات فشار عمران خان چولې او اوس هم دا تور لګوي چې د وزیر اعظم اولادونو د هیواد پیسې لوټلی او په بهر ملکی ور باندې کمپنی جوړ کړی دي. هم پر دې موضوع زموږ همکار عبدالحی کاکړ د مشالې ډیو له همکارې رفعت انجم سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وکړو.
څنګه چې د پاناما اسنادو په حواله سره په پوره پاکستان کې یو مسله جوړ شوې ده او یو سیاستدان په یو بل باندې تورونه لګی، نو همدا غرنګي د جمعې په ورځ څنګه عمران خان د پاکستان مسلم لیگ نو په وزیر اعظم باندې هم دغه تور لګولې ری چې دوی د پاکستان پیسې بهر وړي ده. خو د جمعې په ورځ چې کله دوی لندن ته تلو نو د هیترو په ایرپورټ باندې د مطبوعاتو سره په خبرو کې عمران خان خپل هم د خپل خبرو منله چې هغه په 1903 کې چې دوی په لندن کې یو آف شور کمپنی جوړه کړې و او هغه دا هم وایي چې په لندن کې هغه دا کمپنی د خپل اکاونټنټ په وینا جوړه کړې و. د دې نوړاندې د پاکستان په یو ټی وی چینل باندې د تحریک انصاف چې کوم ترجمان او هغه د دې خبرې نه انکار کړو او هغه دا ویلو چې عمران خان دغه کمپنی چې کوم ده د کرکټ نه ګټل شوی پیسو باندې جوړه کړې ده. خو ولی پرون جمعې په ورځ باندې هیترو ایئرپورټ باندې عمران خان دا خبره په خپل ومنله او دا یې هم وایي چې په لندن کې د هغه باقي عید ټیکس نه د بچکې دوه د پاره چې دا کمپنی جوړه کړې وه او په لندن کې چې دا هغه کمپلیټ او دا هغه د خرڅولو نه پس هغه ټول پیسې پاکستان ته واپس راوړل.
خدا سره تاسو چې دا خو یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه چې عمران خان ډیر زیات پر نواز شریف باندې د واچو یو فشار اچو چې د اولادونو غلا کړې ده یا پیسې وړې دي خو خپل دا ډیر لوی پرمختګ دی. بیا د نواز شریف د حکومت یا د اپوزیشن لخوا ځخه یا د مسلم لیگ لخوا ځخه په دې باندې سره دی عمل راغلی دی
چې کله پرونه عمران خان کله دا خبره ومنله خپل غلطي ومنله چې هغه په 1903 ایم کې دا کمپنی جوړه کړې ده. نو د کم د ټوټل لخوا چې د ټول نه پیلا پی د وزیر اعظم کملور دا د چانم چهم په پانام اسناد کې راغلی دی مریم نواز هغه په دې باندې تنقید کړی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان په 1903 ایم کې دا آف شور کمپنی جوړه کړې ده. نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د آف شور کمپنیانو جوړولو چې کم باندې دی یا کم پیدا کوونکی دی هغه عمران خان دی او دې سره سره چې کم د پاکستان وزیر دفاع دی خواجه آصف تاغی لخوا کم چې د مسلم لیگ ګوند سره تعلق لري هغه لخوا هم په دې باندې زیات اعتراض راغلی دی او هغه دا ویلی دی چې عمران خان همیشه په بل باندې ګوت اوچته کې هغه ته چې دی خپل ځان نه ښکاري. همدغه رنګ د مسلم لیگ نون بل چې کم غړی دی وزیر مملکت ملک محمد زبیر هغه هم دا ویلی دی چې عمران خان د بل د احتساب خبرې کوي خو هغه اوس هم په خپل احتساب چې دی هغه او کی او د قوم مخکې چې دی ځان د صفا کوي نه خپل ځان د مخې ته پیش کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ د فوجي عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان یو شمیر کډوال شوی کورنۍ چې د پاکستان له بیلابیلو برخو وس خپل کورون ته لیږل کیږي وای ټانک سره نږدې سیمه کې گیر پاتې دي او نه په مخ کې تللی شي او نه واپس کېدی شي. بلخوا چارواکي وای د کډوالو شمیر د دوی لاندازې زیات دی او دوی د واپسۍ هغه شان بندوبست نه دی کړی لکه څنګه چې په کار وو نو ځکه یې اسار کړی دی. دا چې پر دې کډوالو وسه تیریږي د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې ورو
دوه ورځې کېږي چې د سولي وزیرستان یو شمېر اغا مسعود قبایلون چې کومو د پاکستان د مختلفو سیمو نه خپلې کورنۍ وزیرستان ته د پیرته تک د پاره راوستلې دي خو د ټانکو نیمې قبایلي سیمې خرګۍ په منځ کښې په مشکلات کښې ښکېل نه مخته او نه د څټ په لوري تللی شي. په دا قبایلون څه تېرېږي د کراچۍ نه راغلی د کوړ په چک پوسټ و درولی یو قبایلي نیکبت شاو یا
نن د میرا تاریخ شرا وو چې تاسو درې مې خپل کورینا دا تاسو ته کار نه لويږي میرا نن ډېر ستړي چې زه خپل وزن تیر کړل یو بچا غرم وو یا خراب شه او تل زرم ګاډه نه ولا دی ضرور په غوړه وی لوري کاټم کی دا کړل او ولا ته څومره سلی
یو بل کا بایلی پالی خل چکم خپل کلی خی صورت روان دای زیاتوی
زه د کوټه نه راغلم یو کور ولا دی بچو ډېر سره څلور کا دا ټوټل شپږ کا سې نشته د یار لسان تر لسان تاریخ ورو کړای وو
دی عبدالکریم خبر هم وار وای
نن و تاروخ للی سهار بدری باجی کول پجه پوجا دالاولی ویته 15 تا چوٹی 16 چوٹی 17 تاریخ بوتو سبی ادری می افاق مشکلات شکاری ان بهار دا بندوق سے پرتی او گرمی گوشه دو دا سوچ خبر و دکاڑا و بخی بتریا و وطن تا خپل خو بنا کی می بغازا
د دغو قبایلانو د مشکلاتو نامې چې په سولي وزیرستان کښې د قبایلانو د قدرتي افتونو نه د ژغورنې د ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود خبر کړ هغوی وویل
بالکل ٹھیک خبر دے چھ 13 اور 14 تاریخ دا دے تیار ہوا تحصیل لسٹ اور خل کے ڈیٹ ہو تو چونکہ چخل گمراہ پر کافی تعداد سارا معلوم نہیں کیا گئے مینجمنٹ ڈیرا زیادہ مسئلہ ہوا ایجنٹ نے پورا میزا دا تاریخ اور مزید ور کا یوز کر لی یعنی 28 تاریخ پر دا واپسی کیا مزید کی گئی یقین تیار ہوا تحصیل خلق تھا اغیر پورا مزید مشترکین ایسی دی 23 تاریخ اور 24 تاریخ اور بار کی تیم خلق نو وطن پر غلائی رائی اغیر تا الحمدللہ جتیرہ ہوا سہولتینا کے دائش وال اغامی رساولی حدی اور آئندہ دے پورا مغا پر اگرام دائی کہ خلق تانیش تیرہ ہوا سہولت رساولی سے ہن نشانہ بیگ نومیش پر سا طریقہ سر خلائی بکا تلاشی
دغو کا بالیانو کلکا غشتنا وکڑا چمیجا سرا دخپلو قرآنو مخصوص زیونو تر رسدلی یو سخت گرمی پا سخت مشکلات کششکیل یو زیموار چارواکی دے زرکی لیارے رتا سامی کی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال لڑی تا وګستې اردن کو په پاکستان کې چارواکي وایي د نور کلنو پرتلا سکال د پولیو کې سونه کم راغلی خو د روغتیا چارواکي وایي په بنوخار کې یو ماشومه تازه د پولیو په ناروغي اخته شوی د بدی خار کې په روان کال کې د پولیم دویمه ناروغي دا چې رپورت شوی تفصیل لسمې د مشال لډو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
چارواکی وای زلابنو مانډان سیمه کې د یو کال سوهایما نامی ماشومه د ګوزړ ناروغي ښکار شوه د صحت محکمې چارواکی وای مانډان سیمه دغه ماشومه ته یو ځل پولیو کتره ورکړل شوه او د دوی په وینا د نوړاندې بنو یونین کونسل شمشی خیل کې هم د لسو میاشتو ماشوم مدثر پولیو ناروغي وهله چارواکی وای دغه ماشوم خاندان ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نه انکاری ول صحت محکمې چارواکو وویل ضلع بنو مختلفو سیمو نه د دیارلس ماشومانو سټول کامی اداره صحت لیږلې شوې چې پکې د پولیو ناروغۍ اندېښنه ده او په دې کې د یو کیس تصدیق وشو بنو صحت محکمې زنه چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل ډیرو سیمو او خار کې دننه د پولیو کترو انکاریان موجود دي خود لپاره جوړ شوی قوانینو باندې عمل نه کیږي او زناسی مو کې د پولیو مهم په دوران تش مارکینګ یعنی خنپوري وشي چې شاته یې څه نگرانی نه کیږي بل طرف ته د قبایلی سیمو صحت محکمې او پولیو پروګرام مشران وای قبایلی سیمو کې پولیو مهمونو باندې ډیر زور راوړل شوی او خاصه کامیابی ترلاسه کړې د قبایلی سیمو پولیو پروګرام میډیا ریلیشن افیسر اکیل احمد مشال تا وویل
شکر سر روان کال کې چې کوم دنه یو کې څوم نه دی راغله چې څنګه څنګه صحیح دی شوی دا نو زیات نه زیات ما شومان چې کوم دنه وایي چې فون یو ویکسین نه سي دلې دی او هغه ورو ورو خپل دی انکار چې کوم زیات کو هغه انکار هم راځي چې زیات کوم شوی دی مخکې بدا شانته و چې فاتا ایریا کې بدا وی د کېدلو د نورو علاقو ته فاتا نه ډیره زیاته خطره
د صحت محکمې چارواکو په وینا روان 2018 کال کې په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی خو خیبر پختونخوا کې 15 او په ټول ملک روان کال کې 10 کیسونه مخې ته راغلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
مشال رادیو ته وګورئ یو ریډونکو د پاکستان حکومت د پنځشنبه په ورځ له قرغیزستان او تاجکستان او د افغانستان لاري د زر میگاواټ بجلی ترلاسه کول لپاره د پروژې پیل وکړ د براسي حال کې دا چې پاکستان کې د بجلی لوی کمی دی یو پلو د انرژي د چارو پوهان وای په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو خورا گنجائش شته او بل پلو د یادې صوبې 13 اوسنی دواړو حکومتونو د دې مسلې هواري لپاره د پروژو اعلان کړي خو ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده تفصیل د بوروال کاکړ په دې ریپورت کې
د اوبو زیات شتمنی لرونکي خیبر پښتونخوا له کلونو راهیسې د بجلی له داسې کمی سره مخامخ دي چې په ځانګړې توګه اوړي کې خلک له زیات لوډ شیډینګ څخه سر ټکوي په یاد صوبه کې د پخوانی واکمن عوامي نېشنل ګوند مخکښ چارواکي وای دوی د دې مسلې هواري لپاره جدي کار پیل کړو، خو د تراګری څپو او سیلابونو لکبله په دې کې ونتوانیدل چې سر ته ورسوي. د یاد ګوند مخکښ او په اوسنۍ اسمبلی کې د اپوزیشن غړی سردار حسین بابک وای د تحریک انصاف حکومت د دوی پیل کړي پروژې لا هم سر ته ونه رسولي.
موږ په خپل حکومت کې څلورش منصوبې د بجلی پیدا کولو د اوبو په ذریعه باندې بیا په دې کې موږ په پنځو منصوبو باندې د کار شروع وکړ. ځینې به یو سو میګاواټ بجلی چې پیدا کېده، بیا د بدقسمتۍ زمونږ په حکومت کې دهشتګردي او د سیلابونو دور رالو چې د هغې په وجه باندې زمونږ بجټ په لږ تاوان هم ورسېدو، خو بیا هم اتیا پرسنټ کم از کم په هغې باندې کار کمپلیټ و. بیا بدقسمتۍ چې دا حکومت راغی هغې باندې کار ډېر زیات سلو شو، ځکه دا حکومت چې مالي او انتظامي بحران سره مخ دی، نو په هغې باندې کار په هغه شکل باندې ونه شي په کوم شکل باندې چې کار کول پکار و.
د خیبر پښتونخوا د اوسنی حکومت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل د دوی حکومت غواړي چې په خپله دوره کې د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي. نوموړي وویل چې دوی د دې لپاره پر شاوخوا 350 وړو پروژو کار روان کړی دی.
یہ بجلی کے چھوٹے منصوبے ہیں، کوئی ایک میگا واٹ کا، کوئی ڈیڑھ میگا واٹ کا.
دد بجلی وڑے منصوبے دی د بل کی پتھوگا یوا د یو میگا واٹ، بل د یو نیم او بل د دو میگا واٹ دا. دا د صوبې په هغه سیمو کې دي چیرې چې اوبشتا خو د بجلی له نظامه لري دي. پر دې زیاتره منصوبو بعد د روان کال تر پایا کار سرته ورسیږي.
مشتاق غنی وویل په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو پراخ گنجایش دی، خو د ده په وینا د صوبې په بجټ کې دومره توان نسته چې دا کار وکړي.
بہت زیادہ گنجائش ہے، 40-45 ہزار کلو
دلتا دا بجلی دیر لوی گنجائش دی. لسلویخ تو تر 15-16 تو زرا میگا واٹ بجلی دلتا جوڑی دی شی، خو افاقی حکومت دی تپام نکوی او مگ دمرا وسائل نلرو چه دمرا لوی پروژه تر سرکلو.
د یادونې وړ ده چې په مرکز کې واکمن پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم د 2013 کال تر عامو انتخاباتو وړاندې ویلي و چې که واک ته ورسید نو په ملک کې به د بجلی کمی پوره کوي. له قرغیزستان او تاجکستان د افغانستان لاره د زر میگاواټ بجلی تر لاسه کولو پیل سوی پروژه هم د دې مسلې د هواري یو برخه ګڼل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,390 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو خبرونه ته غوږیستې زو د خبر پښتونخوا چرسدی ته په شوکدر کې پیمان نومي غیر دولتي سازمان د امن او برداشت په موضوع یو ورځنی سیمینار کړی دی. سیمینار ته راغلو ځوانانو او مشرانو ته ویل شوی چې هر کله د مذهب، رنگ او نسل احترام وشي نو بیا ممکن ده چې امن پر ځای شي. تفصیل لسمې د مشال رادیو خبریال شانواز ترغزی راکوي.
د غیر دولتي تنظیم پیمان لخوا په شوقدر کې د برداشت او د امن په حواله یو غونډه وشوه. دغه غونډه کې د سیمې ځوانانو او سپینګرو ګډون وکړ او ورته وویل شو چې ترڅو چې هر مذهب، رنگ، نسل او طبقې ته احترام وشي نو لازم ده چې امن قائم شي. یادې ادارې د دینه علاوه د سیمې ځوانانو ته د ښه ژوند لپاره هنرونه هم ورخای.
معلوم جهان زاده دي د امن چینی نو زموږ په علاقه ده، زموږ په ملک کې نه تعلیم مخصوص کیدی شي نه مطلب سه او روزګار مخصوص کیدی شي، ځکه چې هر طرف ته بدنامي وي. دې باره کې مطلب زنانه هم ښه کردار ادا کی، ځکه چې مطلب زنانه چې کوم دی په کور کې هغه خپل بچی له تربیت دسې ورګي چې مطلب په غلط طرف ته هغوی توجه لاړه نه شي.
یو سپینګیری چې په یاده غونډه کې ناست وی وای چې هغوی غواړي امن راشي او د دې لپاره ضروري ده چې هر ماشوم تعلیم یافته هم شي.
زیجی خان محمد، دا د امن پروګرام دی او دغه نه د شرګرده نه د دین موږ ډیر تنگ را لیدو، ډیر دی خپه کړی او ډیر زپلی او کار دی چې دا طرف غنه دا نفرتونه ختم شي.
طارق نعیم د یادی اداري شوقدر مشر دی او وای
نو امن د پاره چې کوم دی هر کس سړی او هر کس چې کوم دی خپل کېدار دا کولو ته تیار دی او تیاری خواغوي چې کوم دی یو ډایرکشن غواړي، یو سمت غواړي او چې موږ ته تاسو یو لارو خي او چې موږ سره ول دی موږ هغه ادا کولو ته تیار یو.
د غونډې وروسته هر وګړي یو خبره کوله چې هر کله انسان ته د انسان په نظر وکتل شي نو امکانات دی امن قائم شي. شانواز ترغزی، مشال رادیو، شوقدر.
مشال رادیو ته غوږیستې لکه شیبه کې ستاسو لپاره د خبرونو لنډیز هم لرو. تاسو د مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. وخت شوه دی یو نیمه بجا او فرخندا صد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز ورو.
د پاکستان د پوز مشر او د افغان سفیر د لیدنی وروسته د ترخم تړل شوی لار پرانستل شوی ده. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د جمعې په ورځ د جنرال راحیل شریف سره تر لیدنی وروسته هغوی د ترخم لارې د خلاصولو امر ورکړ. د افغانستان پاکستان د خوست او کورمې منځنۍ سرحدي سیمې باډې کې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې څلور سوال بجل شوي او یو سخت ژوبل شوی دی. د صحت چارواکي وایي په بنو کې یوې ماشومې ته د پولیو وایرس لګېدلې. ګزنډوهلې دغه یوه کلنه ماشومه د مونډان سیمې اوسیدونکي ده. دوی زیاتوي د دیارلس نورو ماشومانو معاینه هم کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان منلی چې په 1983 کال کې په لندن کې د کور اخیستلو لپاره بهرني کمپنی جوړه کړې وه. تر دې وړاندې تحریک انصاف د نیوز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی و چې پکې راغلی و عمران خان د نیازي سروسز لمیټډ نومې بهرنۍ کمپنۍ د لارې په لندن کې کور اخیستی و. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار په موټر بمی حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. افغان ولسمشر په لندن کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې لګډون وروسته نن بیرته هیواد ته راستون شوی. په سپینه ماڼۍ کې د شمالي اروپا د 15 هیوادونو له مشرانو سره باراک اوباما د روس پر زیاتیدونکو پوځي هڅو په اړه په خبرو کې وویل. د یوکران ملاتړ به جاري ساتي او په روس لګیدلي بندیزونه تر هغې نشي ختمولی تر څو یوې فیصلې ته نه وي رسیدلي. امنیتي ادارې په قرغیزستان کې وایي چې درې سیاستوال یې د یو پخواني وزیر په ګډون د کودتا په تور نیولي دي. او د شام فعالان وایي د دغه هیواد مشکوکو الوتکو پرون په شمال لویدیځ ولایت ادلیب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې بمباري کړې او لږ تر لږه شپږ کسان یې وژلي دي.
دوا فرخند اسد چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو اوریدونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه لرو. د نړۍ رنگونه اف سی آر او پښتانه خو اوس وخت شوی دی د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې د ساينس ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات سوري د خبرونه کوربا ګولې استي.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې لړ شمسي توانای نه چریدون کې سولر ام پلس اجاز د نړۍ ګیر چاپیر د الوت بل پړاو پیل کړی دي او په دې مرحله کې د امریکای کالیفورنیا نه اریزونا ریاست ته یې خپل سفر مکمل کړی دي.
Here clapping here at the Monaco Mission Control Center, Solar Impulse 2 and Andre Borsberg successfully down after 16 hours.
دا د سولر ام پلس د سفر لسم پړاو دی. په دې پړاو کې د جاز پایلټ سویس هواباز آندره بورشبرګ وو. د جاز دویم پایلټ برټینټ پیکارډ وو. د دې نوړاندې پیکارډ له سان فرانسیسکو څخه جاز الوزولې وو. دغه دواړه پایلټان وار په وار دغه جاز چلوي. په اوسنی پړاو کې سولر ام پلس جاز یو له 70 کیلومتر سفر کړی دی. د شمسي توانای دغه جاز دواړه پایلټان به د جون په لومړیو کې کوشش کوي چې د نیویارک ښار ته ځان ورسوي. د دې رستوبا په بحر اوقیانوس بره د الوت لپاره تیاری نکوي. په کم رفتار او لږ وزن لرونکو دغه شمسي جاز 2.5 متره اوږدي وزن لري او دا جاز په مخصوص موسمي حالات کې د سفر کولو صلاحیت لري. په دغه جاز 10000 سولر سیلز یعنی المریز توانایي برخې لګیدلې دي. د توانایي زیرمې لپاره په جاز کې د لیتیم بیټریانی لګول شوې دي چې مقصد یې په شپه کې هم جاز الوت کولی شي. که څه هم د دغه شمسي جاز د الوت مقصد دانه دي چې په راتلونکو ورځو کې هم به دغه شان جازونه د الوت لپاره جوړوي، خو په خلکو کې د شمسي توانایي په لور توجه راګرځول دي چې لدینه ګټه پورته کړي. د دې پروژې مقصد مستقل صفا او شفاف دي. سولر ام پلس شمسي جاز د متحده عرب اماراتو له ابو ظہبی نه عمان بیا هند او میامیر نه تیرېدو وروسته چین ته رسیدلی و. سولر ام پلس له چین نه بیا جاپان سفر کړی و او له هغې وروسته د امریکا سان فرانسیسکو ته رسیدلی و. درنو اوریدونکو په دې پروګرام کې مو د موسمي بدلون په اړه ډېرې سیړنې اوریدلې دي چې څنګه په موسمونو کې بدلون روان دي او د دې اثرات په سمندرو او په نورو حیاتو پرې وځي. په پاکستان کې د ماحولیت لپاره د سېنات کمیټې ته ویلي شوی چې په کراچۍ کې د سمندر سطح په لوړېدو ده او د دې لپاره د نړیوالو کارپوهانو کانفرنس دی جوړ کړل شي. د اوشن ګرافي رپورت په ناسته کې ویل شوی چې د سمندر په سطح کې هر کال 1.2 ملي میټر شرسره اضافه روانه ده او کچري دا صورتحال هم دغه شان روان وي نو په یو پیړۍ کې به دا شرط دوه چنده زیات شي. په رپورټ کې ویل شوي کچرې د سمندر په اوبو کې هم د غشان اضافه روانه وي، نو په راتلونکي 15 نه تر 15 کلونو کې د کراچۍ ساحلي علاقو د ډوبېدو خطر دی. په ساحلي علاقو کې شاوخوا 40 کروڑ خلک اوسیږي. په اټلی کې یو وړوکی او خاصه کلی په حقیقي مانو کې د انټرنیټ کلی ګرځول شوی دی. په دغه کلی کې د محلو نمونه په انټرنیټ مشهور سرویسز باندې ایښودل شوی دی. د اټلی صوبې کیمپو باسو کې د دغه کلی نوم سیوتا کیمبو مارانو دی چې آبادی یې تر 400 پورې ده. که څه هم د دغه کلی اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل ټلیفون سهولت نه دی ترلاسه، خو د دې باوجود د دغه کلی محلو نمونه د انټرنیټ سرویسز والا دي. د مثال په توګه په دغه کلی کې خلک چې په کومه سینما کې فلم ګوري هغه ځای ته یې یوټیوب نوم ورکړی دی. همدغه شان د کلی په یو ځای کې د ټویټر بورډ لګیدلی دی. د ټلیفون بوت سره یې د واتس اپ بورډ لګول شوی دی. په دغه کلی کې د کاریانی دکان سره یې ای بی بورډ لګولی دی. په کلی کې یو ضعیفه خزه به شومان ته قصې کوي، نو په هغه ځای کې یې د ویکیپیډیا بورډ لګولی دی. په ماخام کې د کلی اوسیدونکو چې په کوم ځای کې راغونډي کې هغه ځای ته د فیسبوک نوم ورکړی دی. همدغه شان د خاني ته د جی میل نوم ورکړی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
From it's Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې هم فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. د جنگل بک فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم دی هانسمن وینټرز وار دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 130 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 900 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې فلم دی جنگل بک په لومړي نمبر، دی هانسمن وینټرز وار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم کینو دی. بلخو د هند په باکس افیس کې د ځوان اداکار ټایګر شیروف نوې فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان فلم فین په دویم نمبر دی چې د 280 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم دی جنگل بک دی چې تر اوسه پورې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ سینما نوې 3D ساينس فکشن فلم ټین ایج میوټنٹ نینجا ټرټلز اؤټ اف د شیډوز ټریلر خپور شوې دی. دا یو مزایي فلم دی. دا د ټین ایج میوټنٹ نینجا سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و چې د سینما مینوالو ډېر خوښ کړي وو. په فلم کې مشهور اداکارانو میګن فاکس، سټیفن امل او ویل ارنت کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې دغه ډله د نیویارک ښار بشپړولو لپاره راغون شوی دی. دا فلم به د جون په 3 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
What's happening out there, Donnie?
I don't know. It doesn't look good.
Gear up, guys.
Whoa!
Bogey's on the bus.
I think it's very vital.
Hit the button.
What button? There are a million buttons.
Two buttons.
All right. Back on top. Here we go.
Whoa.
Go, go, go. Here we go.
What are you? Superheroes?
Just four brothers who hate bullies and love this city.
Whoa, whoa. This never works out well for you. What's your name?
Casey Jones.
One question. Are you two guys like a thing?
د هالیوډ نوې هارر فلم دی شالو ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې بلک لایولی او آسکر جنیډا کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې بلک د سمندر په سفو لوبي کوي چې د دې دوران له ساحل نه ډیره لری لاړ شي او یو سمندري کمر سره وجنګیږي. په هغه ځای کې بلک خطرناک شارک میانو له بریت سره مخ شي. فلم دی شالو بعد جون په 9 نمایښت ته پاره وړاندې کیږي. د هندي سینما وتلی اداکار امیتاب بچن نوې فلم 3 لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو نواز الدین صدیقی او ویدیا بالن هم کار کړی دی. د 3 فلم ټریلر کې ښودل شوی چې امیتاب بچن د انصاف لپاره ګرځي او د هغه جنې په لټون کې وي چې اته کال وړاندې اغوا شوی وي. فلم 3 به د جون په 10مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
How are you?
کچھ ملا؟
پچھلے 8 سال سے ہر دن آپ یہی سوال کرتے ہیں.
اور کچھ ہے نہیں میرے پاس.
بھول جاؤ سب اور کسی اور طریقے سے شانتی پانے کی کوشش کرو.
فادر مارٹن بن کے تم صرف اپنے قلب سے بھاگ رہے ہو. اس کو پرومس کیا تھا تم نے. تم بھول گئے میں نہیں بولا.
دادو تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے.
8 سال پہلے جو ہوا وہ پھر سے ہو رہا. وہ تمہیں ایک اور موقع دے رہا.
ہلو
پولیس کو کس کو شیور بلایا تم نے؟
ہلو
مجھے دوسرا موقع نہیں چاہیے. تھینک یو ویری مچ.
اب گاڈ کی باری. باقی سب کو تو پہلے سے ہی نراش کر چکے ہو.
مجھے اس آدمی کو ڈھونڈنا ہے جس نے ہم سے اینجلا کو چھینا. اینڈ آئی پرومس یو میں اس کو ڈھونڈ کے لاؤں گا.
د هندی سینما مشهور اداکارانو شاهد کپور، کرینہ کپور خان او آلیا بٹ نوې فلم اڑتا پنجاب لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د پنجاب ریاست کې د منشیاتو کاروبار او په دې لعنت د ځوانانو اخته کېدل ښودل شوی دی. په فلم کې شاهد کپور سندرغاړی وي، کرینہ کپور ډاکټره، آلیا بٹ یوه مزدوره او دلجیت پکې پولیس انسپکټر وي. د دغه ټولو کردارانو یوه کیسه وي. فلم اڑتا پنجاب به د جون په 18مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
70% آف پنجاب یوتھ is in drug addict. If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Kaun ho?
Pata nahi.
Kutta?
Andar da kutta aaj kadiye.
فل برانڈنگ شینڈنگ ہو رہی ہے.
وہ انہوں تو ترقی کہتے ہیں بیبی.
پر ہماری ترقی کہتے ہیں ناکے کا ریٹ تو وہی ہے نا.
جشن پورا میں جو ہو رہا ہے اس کا آئیڈیا ہے امرتسر کا، ترن تارن کا، پنجاب کا ہے آئیڈیا. آپ کو دو الگ الگ ڈرگز ہیں جو صرف پرسکرپشن پہ بکنی چاہیے، پر آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ بنانے والے یہ کاکٹیل بنا بھی رہے ہیں اور بیچنے والے کھلے عام بیچ بھی رہے ہیں.
سارے گبرو تو سوئیاں لگا کے ٹائٹ ہے میڈم، اب لیڈیز کو کچھ کرنا پڑے گا نا.
بات آپ کی اور میری نہیں ہے، یہ بات ہے پنجاب کی.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اذن کو د مشال ډیو خبرونه ته غوګستې. تاسو له ګلیازا خبرونه وردا د نړۍ رنگونه او اوس هم واره رسیدلې د اونځي خبرونه اف سی آر او پښتانه د خبرونه اساس لپاره هره اونۍ احمد شاه اعظم چمتو کوي. راځي چې په ګرځو وکړو.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم.
اف سی آر یا فاټا کرائمز ریګولیشن چې د 1901 کال راهیسې پر فاټا تپل سوی د انګریز د وخت قانون دی، د فاټا ولس پر ژوند او ژوا کې څرګند اغیز کړی دی. دا قانون چې ځایي ولس ورته تور قانون وایي، د پښتنو د جرګې لرغونی دود هم تر اغیز لاندې راوستی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خپرونه کې د پولیټیکل ایجنټ تر انتظام لاندې جرګو بحث کوو. ورسره به دا هم واوري چې پولیټیکل انتظامیې د پښتنو پر جرګو څه اغیز کړی دی. جرګه د پښتنو لرغونی دود دی چې لالار یو لس خپل ستونزې او کچالې هواروي او د خپل راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. په جرګو کې هر پریکړه د مشرانو په سلا مشوره او اکثریتي رائے سره ترسره کیږي، خو په فاټا کې د اف سی آر په موجودګۍ کې ځایي ولس د جرګو پر شفافیت او بې پریوالي نیوکې کوي او وایي چې دا جرګې د پولیټیکل نظامي تر اغیز لاندې پریکړې کوي. د شمالي وزیرستان د میرالی او قبایلی مشر انور بیگ داوړ وای اوس هغه رښتونی جرګې پات نه دي او نه هم ګډونوال د پخوا په چیر دي.
جرګې سیستم نه خلاص کیږي سره ګډ ورسول هغه نه مونږ جرګې نشته چې کوم خاص خاص مشرون و وغښتل او قومي مشرون یې صحیح او پاورفل خلق و دا هغه هغه د حکومت او د بل فریق په ماشه کې ساوړه کا حکومت ولا کې ساو سامان وای ته ویل چې دا تو غلطی دوه کا بل فریق کې ساو سامان وای ته ویل دا فهم تفهیم سره ودا کتاب خپل سره سمګړ یو چې څاوره کړه یو خدایي چې پوښ پوښ باندې زنه دا څه خلک په شامل شي په جرګې شي چې اغه چاغه انتظامی اسورت وی یغه نمونه زبر کو کا غلطه بیا خوددار خلک اکثر نه وي بشه دا څه خلک چې ورګاټ شو ورننه کو بیا جرګې خرابې وي چې کوم خوددار خلک تا زتیم شرون دي ډیپلور نکره وخت نه بیا د خپل عزت خیال ستی چې څوک مو ته ګوتارونه غځي بیا دا څه خبره کو چې حکومت سره بیا غلطه بیا نه مانی چې غلطه وي چې نه داز یو تای دې خلی سره ده نشي او کابل خلی سره بیا چې غلطه وي چې نه دا توز یو تای ده دا ومنه کا بیا غډر ما سره وي او خو یې سره جرګې سیستم نه ختم شوی دی.
د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده هم ورته نظر لري او وایي چې د اف سی آر په موجودګۍ کې د پولیټیکل انتظامی جرګو ځای مشران په درغلیو اخته کړل او دودیزه جرګه یې کمزورې کړل.
دلته زمونږه د بدخسمتۍ نه د جرګې صرف نامه چلیږي، په دې اف سی آر نظام کې جرګه نشته. د دې اف سی آر د وجه نه چې کوم دی زمونږه مشران ډېر په افسوس سره دا وایي چې داسې په درغلو کې مکرکر شو. اکثر داسې بمن کې قایمي ذهن والا خلکو نه خرچیږي نه دباویږي، خو ډېر داسې کمزوري خلک هم شته چې هغه د کوم دی د سرکار په ادارو د سرکار د حاکمانو په خوله باندې کینی پاتې دا هغه په وینا چې کوم دی خلکو له مسلې جوړې دا هغه په وینا چې کوم دی کمزوري خبرې د رواج نه بهر کوي، یعنی خپل رواج چې کوم دی زمونږ د دغه یو سیار د وجې نه دا ملکیت شو.
په پښتنو کې به په دودیز ډول ها کسان په جرګو کې اخیستل کېدل چې د روغې جوړې مهارت به درلودي او د ولسونو ترمنځ به په خپلې پوهې او تجربې سره د سولې ژغ پورته کوي او رغنده پریکړې به کولې. له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي چې له جرګو څخه اوس کاروبار جوړ شوی دی.
چې په خو به کومون هغه ته به جرګو کې له دا اوس چې کوم شی دی نو دې ته جرګو وایي. خو په دې کې د هغه جرګې در لري لري پورې چې اثرات نشته دي. مخکې چې به کومه جرګه و نه دی به کوشش دا کوو چې هغه یو ځای ته لاړ شي، هغه خپل تاوان وکړي، خپل نقصان وکړي، خو هلته خیر پیدا کړي. او اوسه چې کومې جرګې جوړېږي هغه په دې بنیاد باندې جوړېږي او هغه سړی په جرګه کې اخیستل کېږي چې هغه ډېر ماهر چې جرګه ورانولی شي او جرمانه اخیستلی شي. جرګه جرګه نه ده، پاتې اوس خو یو روزګار دی، یو لین دین دی د خلکو د لوټلو لپاره، د خلکو د تباهۍ پرستلو لپاره.
په فاټا کې د پولیټیکل انتظامیه تر نظارت لاندې جرګې هغه وخت هم کیږي چې کله د یو فرد یا قبیلې په اړه څه ډول پریکړه کول وي او د پولیټیکل ایجنټ پر سوي پریکړې بحث کول وي. په دې جرګو کې د پولیټیکل ایجنټ لخوا پر یو فرد یا قبیلې د لګول شوو جرمانو په اړه هم پریکړې او سپارښتنې کیږي. خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حجي شاجي ګل وایي چې جرګې انصاف نه ورکوي، بلکې بدامنۍ او دښمنۍ ته لمن وهي.
زمونږ د قبایلو د ټولو دشمنو جر چې هغه دغه د پولیټیکلي جرګې دي. په دې نورو جنسو کې مې داسې اورېدلی دي چې د پولیټیکل کم محرران دي هغه د
د جرګو والا ورته وایي چې مال ته جرګه را کوا زه به په هره جرګه کې تا ته 10,50,000 لاکھ روپۍ چې د څومره د زیات اهم مسئله وي څومره د زیات غټه خبره وي نو دومره زیاتې پیسې په کې کلرکانو ته ورکوي. بیا کلرکان هغه خلک ګوري چې دا جرګه شاهجي ته ورکړه، دا احمدشا ته ورکړه، ځکه چې هغو سه جیل شوی وي. نو هغه خو ناممکن شوی انصاف، نا امیدي شوی انصاف، ځکه چې هغه خو به هغه اول خپلې پیسې ګټي چې کمې په جرګه اغوستلو باندې ورکړي وي. نو مین جړې هم دغه دی چې د پولیټیکلي کمې جرګې نه سي، دا بالکل غیر جانبداره نه دي، دا بالکل هغه په ظالمانه جرګې دي او سم ټریډنګ یې ته جوړ کړی، کاروبار یې ته جوړ کړی جرګو نه. نو ځکه وایم چې د اختیار سره خو جرګه هم کمزورې شوه او دا بدمیم ځکه راله او دغه ادمنسټریشن انوالمنت هم پکې ځکه زیات شو چې خلک ادمنسټریشن ته محتاج دي.
د قبایلی مشرانو او استادو دغه خبرې چې مکله د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی مخې ته کښې شوې، نو نوموړي وویل چې ښه او بد د پولیټیکل انتظامی په مشرانو یا افرادو کې وي، ځکه چې دا په دوی پورې اړه لري چې قانون په څه توګه کاروي او ټولنې ته څنګه انصاف ورکوي.
قانون خو یو ډېر پرفیکټ طریقې سره لیکل شوی، د استعمالولو والا کس په لاس کې ده چې هغه څومره سنسیر دی د سیستم سره. دې ټایم اوس مشر دی، سبا موږ سی آر پی سی راولو بل کورٹ ایکسٹینڈ کو، بیا وکیل شي، بیا به دخل کو وکیل نه کلی وی چې جی وکیل چې دغه هغه پیسې چې چا زیات ورکړي او چا سو وکړه چا سو نه کړه. سوسایټي ایز ا هول مورلی چې اپرایټ وی، مورلی کرپټ نه وی، سوسایټي ایز ا هول سنسیر وی خپل غریب سره، نو جسټس سسټم بیا اسانی پریویل کېدل. نو د پرک د یو لاس نه نو دی، د قانون انګریزي کې فرق نشته، فرق زموږ په زړونو کې دی، فرق زموږ په نیتونو کې دی. موږ د پخپله ټیک شو، سوسایټي ټیک شي، جسټس په پخپله ټیک شي.
کته هم د قبایلی سیمو ولس په فاټا کې وسنۍ جرګو ته خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پر پولیټیکل انتظامیه سربیره د وسلوالو طالبانو راتګ هم جرګې اغیزمنې کړي او د سر مشران یې ووژل. خو د دوی په وینا په عمومي ډول جرګې د پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکل کیږي، جوړول کیږي او د ده خبر پر چلیږي. د قبایلی سیمو یو مشر خبریال صفدر داوړ وایي چې د پولیټیکل ایجنټ د همدې نفوذ له کبله عام ولس پر جرګو باور نه لري.
جرګې صرف اوس نه چې تلیبنایزیشن راغلو یا اوس حالات خراب شول، نه، دا بلکې د تیر سلویس کالو نه تقریبا خلک د دینه اعتماد اوچت شوی دی په دې چې هغه جرګې به چې کمې کې دی چې کله پولیټیکلی په پاور کې وه، په زور کې وه، یو طاقتور سیستم ورسره و، نو هلته هم کم فیصلې داسې کېدې چې پولیټیکل ایجنټ په سپین کاغذ باندې ګوتې ورنه ولګولې او چې کومه فیصله به د دوی خوښه وه ملک الډر ته به ووایي چې دا به کوي. هېڅ مینس ته کم ملک په د جرګه مار به نامینیټ کېدل، هغه د فریقین اختیار کې نه و، هغه به پولیټیکل ایجنټ چې کوم ملک خوښ و هغه به نامینیټ کړو، ورته به ووایي چې څه دا فیصله وکړه. نو دې وجې نه خلکو دې نه ډېر سور کوو چې هېڅ مینس دا خو موږ ته انصاف نه ملړېږي، هغه پولیټیکل څه وایي هغه کېږي، پولیټیکل څه چې د چا رسائی کېږي هم هغه فیصله کېږي. او بل دا چې دوی ته د اپیل حق هم نه و، که چېرته به یو فیصله وشوه جرګې والا نو اپیل حق په چې حاصل ورته یو ځل صرف اپیل به کېدو، هغه هم بیا هغې پولیټیکل ایجنټ ته کوو چې چا به دا فیصله کړې وه، کومې جرګې به کړې وه، نو بیا به زیات نه زیات دا وشو چې بله جرګه به دوی راوسته، بله جرګه به هم د پولیټیکل نامینیټ کوله. نو ده خو دا ځان غلطي نه نوټ کوله چې یاره دا ما پیله فیصله غلطه کړې وه، دا اوس پر ټیک وشي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې که ولس د پولیټیکل ایجنټ له پریکړو خوشحاله یا مطمئن نه وي، نو د دوی پر مخ د اپیل لپاره نورې دروازې هم خلاصې دي.
چیک اینڈ بیلنس شته، تیر سمغه سیستم شته چې کوم چیک اینڈ بیلنس والا پکار دی، صرف د عوام اویرنس پکار دی ډیفینیټلی چې هغه اپیل کوم کلی شي، اپیل هغه خلاف سټیم کې دی شي، د فیصله و درې دیم شي. زموږ راشه ډېرې فیصله کړی دي چې هغه په دوه ورځو کې دنه دنه د کمشنر کورټس نه یا ټریبیونل نه سټی شوی د هغه باندې، اور هغه باندې ویلي چې دا باندې ایگزیکیوټ کیږي. کمشنر صاحب اف کورټ نه علاوه ګراغل ته نه ریلیف ملاو نه شنو ټریبیونل ته اپیل کولی شي، اور فورم شته بالکل شته سټی کې دیشي پرې باندې کاروي ودرې دیشي پرې باندې.
کڅم په 2018 کال کې د هغه وخت د پاکستان مرکزی حکومت په اف سی آر کې د زینو اصلاحاتو اعلان وکړ، خو قبایلی مشران وایي چې پولیټیکل انتظامیه پر هغه عمل نه کوي او دوی تر اوسه هم د انګریز د دور جوړ شوی قانون زغمي. اف سی آر او پښتانه روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به پر دې بحث کوو چې اف سی آر د فاټا پر اقتصادي یا معاشي حالت څه اغیز کړی دی. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر سر څښتن سپارم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
زهرو تک خوبی خمارن تیری بیدر
دے ملش دشلے دلوں